السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز نن غونډه جوړوي. دوی به د طالبانو له حکومته وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رایه پرې واخیستل چې د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوې. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د کندهار کابل پر لوی لاره د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د یو 404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږو او د ټپیانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې شوې ده. د کندهار ترافیک چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوې او موټر چلوونکي هم د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو کورولا او فولډر موټر د ټکر له کبله یو لسنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په سودان کې د درې ورځني نازک قربان د پای ته رسېدو له نږدې کېدو سره سم پلازمینه خرطوم او درفور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو آژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پوز نن پنځشنبه د ملیشاو پر اهدافو هوایی بریدونه کړي دي. لکه چې د اپریل په 15 په سودان کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشاز وکونو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ جګړه پیل شوې. څو ځله د اوربان هڅه شوې خو ناکامه شوې ده. فرانس پرس آژانس لیکلي چې د سودان په جګړه کې تر اوسه 512 تنه وژل شوي او 4193 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د درې ورځني اوربان پر مهال چې نن نیمه شپه پای ته رسیږي د تاوتریخوالي کچه کمه وه او ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو ایستل ګړندي کړي دي. ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي چې د جګړې دواړه لوري د اوربان دوام ته وهڅوي خو تر اوسه یې د بریا څرک نه لګیږي. د قرغیزستان د پلازمینې بشکک یوې سیمه ییزې محکمې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د تړلو غوښتنه منلې ده. دا غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي راډیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره سره لرې نه کړه. ازادي راډیو د قرغیزستان د دولت او محکمې د غپریکړه ظالمانه بللې ده. په دې قضیه کې د ازادي راډیو وکیل تیمور سلطانوف د محکمې تر دغه غپریکړې سملاسي وروسته وویل دغه حکم پر مهال د خپل استدلالونه وړاندې کړل خو په خبره یې قاضي ورته غواګ نشو. سلطانوف ویلی دا پریکړه بعد د بشکک ښار په محکمه کې له سره و ارزول شي. او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسی پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار ملتیپول کې امنی قمندان الکساندر مشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې دغه خبری مسأله جزئیات اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي. دوی یو مسوده هم جوړه کړې چې رایې اچونې ته به وړاندې کړي. دا غونډه طالبانو ته پیغام لري.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې، ځکه چې ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په دغه هیواد کې د فعالانو پر توقيف اندېښمن دي. دوی په اعلامیه کې راغلي
په دې کډه اعلامیه کې دوی مغوښتنه ده چې د نیول شویو کسانو ځای دی روښانه شي او هغوی ته دی ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي.
نن د ساور ومه پر سردار محمد داود خان د کودتا 45مه کلیزه ده. په دې اړه درته راپور لرو او دا به هم واوري چې سودان کې د ګیر پات افغانانو لمړنۍ ډله سعودي عربستان ته رسیدلې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خره أغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې څو ساعتونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په غونډه کې د طالبانو لخوا د یوناما پر خزینه کارکونکو د کار بندیز تر بحث لاندې راځي او په دې اړه جوړ شوې مسوده هم رای اچونې ته وړاندې کیږي. په دې مسوده کې له طالبانو غوښتل شوی چې ژر تر ژره پر خځو لګول شوی بندیزونه لری کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رایې چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوی نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو لوري د خزو انجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بیساری بلل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د خزو پر رول ټینګار شوی. د پریکړلیک مسوده کې د غرض راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان خزو پر کار بندیز د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په معنا دی. د رویټرز پر راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په خوځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې خای د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور لمخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو خپل تصویب شي، خو د بشر حقوقو څار سازمان په خپل یو نوی بیان کې ویلي چې لبدمرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استادو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقوقو څار سازمان د آسیا سانګي مرستیالي پاتریشا گاسمن له قوله ویل شوی چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینا یې امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوړه کړي. میرمن گاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو لاستازو غوښتي چې د ښځو له حقوقو د دفاع لپاره دي په خپل دریز ټینګ ودرېږي. پاتریشا گاسمن د غراس په دوحه کې د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغند او طالبانو ته خبرداري ورکړل چې باید خپل پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان د کورنی ارزښت مسله بللې چې په وینای ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقوقو څار سازمان د آسیا څنګه یې مرستیالي پاتریشا گاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځنګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو پر رسمیت پیژندل، خو هغه ته مخودل چې دوی به د بحثونو پر مهال یو مناسب حل لاره پیدا کړي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد ویلي و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب د دوهې په ناسته کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت جندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه او د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. دوی به له طالبانو وغواړي چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سملاسي لری کړي. دغه غونډه د اپریل 28 ته پلان شوی د مهالویش داسې ښکاري چې د افغانستان په وخت به سهار مهال دغه غونډه تر سره سي او موږ به په سهارنۍ خبرونه کې د پریکړو او خبراترو جزئیات درکوو. دا چې دا غونډه افغانستان لپاره څه پیغام لري، په همدې اړه مې په مسکو کې په خوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جانباز پوښتلی دی.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې. البته دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې دوی ته کوم امتیاز ورکړل شي، ځکه چې ټولو عملاً ټولو د امنیت شورا دایمي غړي د ملل متحد د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي. دا یو. دومره خبره ده چې هغه کومه مسوده چې هوز د لاس لاندې ده او پاسیږي به هغه یو بل فشار دی، یو بل تهدید دی، یو بل اخطار دی د طالبانو ډلې ته چې خپل پکړونو کې تغییر راولي. د بشري حقوقو رعایت ته تمکین وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو او هغوی د هغوی د ازادي دپاره کار وکړي، عملي ګامونه راوچت کړي. دا یو داسې ښکاره په داسې حال کې چې د نړیوال او هیوادونه د مقتدر هیوادونه اوس داسې یو وضعیت کې دي چې یو څه سره تشنجونه هم د دوی په منځ کې شته دي، د شرقي اروپا او د اوکراین د مسلې په ترڅ کې. خو سره سره د دې هم داسې اټکل کېږي چې اوسنۍ مسوده به هغه یو واحده او هم نظر اوسیږي، تر څو چې طالبانو ته وښيي چې هغوی په خپلو کړنو کې تغییر راولي.
بله جنبا صاحب، د طالبانو دریز لوړاندې نه معلوم دی طالبانو دغه غوښتنې رد کړي د نړیوالو او دغه راځي د ښځو د کار موضوع یوه کورنۍ ارزښتي موضوع یاده کړې ده. فکر نه کوي چې د امنیت شورا او یا هم نورو نړیوالو سازمانونو دغه هڅې به عملی نشي یا به کم تر کمه پایله ونه لري؟
طالبان ورځ تر بلې هغه خپل تندروه خشنه څیره دنیاوالو ته ښکاره کوي. یوه برخه د دې څیرې دا چې دوی اوس د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان د خلکو د حقوقو باندې یو نوې معاملې کری شروع کړی ده. دی وای تاسو اول موږ په رسمیت پیژنئ، بیا به موږ زو د ښځو، د ماشومانو، د نجونو او د نورو بشري حقوقو په باره کې به بیا فکر کوو، تصمیمونه بنیسو. هغه څه هغه ثانی ثانی تصمیمونه دوی دغه دوه کال نیسي، یعنی دوی یو رقم ته چل ول شروع کړ.
بله او جنبه صاحب، په یو ډول سره ټکر رامنځته شوی د نړیوالو سازمانونو، نړیوالو ادارو او د طالبانو ترمنځ. خا بیلګې همدغه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار منع کول دي چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کوي چې طالبان دی لري کې دغه بندیز ما طالبان بیا د موضوع کورنۍ ارزشي موضوع یادوي. تاسو هم وایي چې په یو ډول سره طالبان غواړي چې د افغانستان خلک برمتا کی او امتیاز په واخلي. دغه ټکر به افغان ولست ته پیغام لري، آیا څنګه وړه غیس کولای سي یا د ولست لپاره نه وړه پایلې درلودلی سي؟
بالکل درلودلی شي. او دا اوس موږ تاسو ګور او ملامت پدې کې مشخص او یوازې طالبان دي، ځکه چې افغانستان د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونونو د میثاقونو غړی دی.
پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنون کې غوث جانبازو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه غونډه د افغانستان په وخت نیمه شپه تر سره کیږي. په سهارنۍ خبرونه کې به تاسو جزئیات واوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د بشري حقوقو پر مدافعینو او منتقدینو سیستماتیک فشار په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل سنا کا کړهور.
د افغانستان د بشري حقوقو د ائتلاف غړي د طالبانو حکومت له خوا په دغه هیواد کې ورستنی ول د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې دغه چغیستنې ښکار عمل بولی او د ژرترشره باندې دوه غوښتنې کوي. د ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د منتقدینو او د بشري حقوقو د مدافعینو سیستماتیک ځپلو په اړه ژوره اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره پکې راغلي دي د انتقادونو د غلي کولو لپاره دا ډول سیستماتیک او غیر قانوني اقدامات په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپسې زیاتوي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ائتلاف له شاوخوا لسو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو څخه جوړ دی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خراب وضعیت په خبرګون کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف غړو چې پکې د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان، د شکنجې پر وړاندې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او یو شمېر نور غړي شامل دي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره ټول هغه کسان چې د اعلامیې له قوله د مدني حقوقو او د بیان له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر په خپل سر نیول شوي دي، ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرطه خوشي کړي. په دې کډه اعلامیه کې دویمه غوښتنه دا ده چې د نیول شویو کسانو ځای دې روښانه شي او هغوی ته دې ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي. په ورته وخت کې ټینګار شوی چې له دوی سره دې د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وشي، دوی ته دې د خپلې کورنۍ سره د اړیکې نیولو، مدافع وکیل او روغتیایي پاملرنې اسانتیاوې برابرې شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ائتلاف په ګډه اعلامیه کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی، د صدای همشهری، د فرهنګي او هنري بنسټ مشر سید محمد حسینی، لیکوال او شاعر کاظم امینی او د پوهنې په برخه کې فعال متی الله ویسا د هغو کسانو په نوم یاد شوي چې د خپلو ټولنیزو فعالیتونو له امله په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. متی الله ویسا ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندان کې بندي دی او کورنۍ یې له یوې میاشتې راهیسې له ده سره هېڅ اړیکه نه لري او د هغه د روغتیا وضعیت په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو حکومت ویلي وو چې ویسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه یې دا چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ادارې غړي ماهر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مدني فعالانو او منتقدینو پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. هغه زیاته کړه
سرکوب فعالان جامعې مدني او کسانو کې
د مدني ټولنې د فعالانو او هغو کسانو ځپل چې په افغانستان کې د ګډوډیو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي نه یوازې دا چې زموږ د ژورې اندېښنې لامل کیږي، بلکې دا بل نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پیکه کېدو او د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستې د کمېدو لامل هم شي. د طالبانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د بدبختۍ لامل نه شي.
خود طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي چې دغه کسان له قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوی دي. ښاغلی مجاهد وویل
کسایی کې توقیف شولان په اناب اساس تخلفات
هغه کسان له قانون څخه د سرغړونې پر بنسټ نیول شوی، هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. هر هغه کړنه چې یو څوک کوي د قانون چوکاټ ورته مشخص دی. له قانون څخه سرغړونه جرم دی، هر څوک باید خپل ځواب ورکړي. دلته دا مهمه نه ده چې څوک دی او څه دنده لري، مهمه خبره دا ده چې قانون باید یو شان پلی شي. حکومت دنده لري چې قانون په ټولو یو شان پلی کړي، په چا ظلم نه کیږي او عدالت تامین دی.
تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما ټینګار کړی افغانان حق لري چې له ویرې پرته خپل نظر څرګند کړي. د طالبانو حکومت په ډېر کم د مدني فعالانو او خبریالانو نیول کېده تایید کړي، خو تلې ویلي چې دوی د دندو او څرګندونو له امله نه دي نیول شوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو، نن د سردار محمد داود خان پر ضد د کودتا 15مه کلیزه ده، په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده، هغه هم له یاده ما باسي. را سره پات شیخ اوس راځو دې ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان لمړنۍ ډله هغه افغانان چې هلته په جګړه کې گیر پاتې وو سعودي عربستان ته رسیدلي او له هغه ځایه به کابل ته انتقالیږي. تفصیل له سفی الله سانک زیاور.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د رایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځشنبه پر ورځ له سودان د ایثارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدي ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوي او جدي ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودان رایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 160 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر 200 زیات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چې لړلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 400 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپلو ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اګست د تخلیق کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټولې هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ سختې جګړې روانې دي. کڅام د امریکا په منځګړیتوب د سیشمې پورز یو دوا بیا ساعته اوربند پیل شو خو د راپورونو لمخې د سودان پاوز د پلازمینه خرطوم او زینو نورو سیمو کې د مخالف ملیشو کمپونه وشته دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لکتر لګه 512 کسان په دې دوه ونیو کې وژل شوی او سباندې 3000 نور کسان ټپیان شوی دي. ویرشته چې واقعي شمیرې تر دې ډېری وي ځکه د جګړې لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړی په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د دوو جنرالانو جګړې د هیواد لیو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسنی رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځانګړې کمیټې دوا افغانان په بندیزونو کې شامل کړل. په دغو افغانانو تور دی چې له داعش او القاعده سره یې اړیکې پاللې او اړیکې لري. تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د بندیزونو پر دوام په هغه دوو افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د داعش او القاعده ډلو مخکخ غړي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1981 کال کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د داعش خراسان ډلې مرستیال پاتې شوی. کڅه هم ملګرو ملتونو د یاد کس پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د دوی د معلوماتو لمخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخ او ژورې اړیکې درلودي. یاد سازمان سلطان عزیز اعظم بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره لدی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز اعظم د زیږیدلو ځای نه دی پټاکه کړی. خو د دوی د معلوماتو لمخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویاند پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم پراخې اړیکې وې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره لدی چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دی خبره کړي. خو د چارو یو شمېر کتونکو به د ملګرو ملتونو د اقدام ته ویشلې نظرونه لري. افغان شونونکو اسحاق اتمروي ملګری ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژوري اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو د غغم د ژوري اندېښنې ښکارندوی کوي. نو موږ ازادي رادیو ته وویل
د اوس د پاره د امریکا اندېښنه دا ده چې داعش یا القاعده بیا سرپورته نکي او نور هیوادونه نه ګواښي او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تیره میاشت په تاشتان کې همدغه غونډه وشوه د سیمې هیوادونه همدغه اندېښنې لري.
د چاروبل افغان کتونکو محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافی نه بولی. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو د غغام د خی چې افغانستان وس هم د نړۍ لپاره غوښون کیدی.
زه فکر کوم چې چیرې عملی اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه غوښ کم کی ل دې غوښ سره جګړه وکړي نو نړۍ خی طالبانو ته په نظر وګوري. خو که په دغه غوښ قابو کولو کې طالبان ناکام راځي نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپل اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړو چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. خو دوی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په ځلونو ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نور وسلوالو ډلو سره چې د مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپلې وی تازه پریکړه د داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوی تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې و پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنې کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او ترڅنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې استاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه هم لرو. خو اوس راځو دې ته چې نن د سور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 45 کلیزه سره برابر ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر کور کې غمیزه ترشا پریښودله، هر کور کې داسې اعتماد پریښودل چې هغوی تر ننه پورې هم د خپل پلرونو ارمان دي.
دای د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی میرباز شهید زاده دی چې د سول اووم ترخی خاطرې په ذهن کې لري. وای پلار یې د کودتا په جریان کې مړ شو او دای تر یتیم پاتې شو. میرباز وایي
زه د پنځو شپو چې د روسانو په دکړېړنه ساحه کې او د دوی په دې شمو اهدافو کې موږ خپل پلار شهید شو. زه تر اوسه پورې هم د هغه د عکس په ارمان یم چې آیا هغه به عکس درلود نه به درلود، څه رقم قواره، څه رقم هغه. ولې متاسفانه چې ما نه زیاتره داسې خلک وي چې تر اوسه پورې په همدغه غمیز.
خو ځینې نور بیا د سول اوومه کودتا د افغانستان لپاره نیکمرغه بولي او وایي وروسته تر دې په هیواد کې د خلکو حکومت رامنځته شو او د غریب او بېوزلو کسانو سره ډېرې مرستې وشوې. حاجي دین محمد هغه وخت د خاطرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دولسم نه فارغ سولم، اولې ما ته وجه فرک ډېر ښه و، انقلاب و، انقلاب د سول نورمه ترقي په قدرت ورسېده، مردمي انقلاب و، د خلکو انقلاب و، د خلکو په نه په هر چا ته کار و، هر چا ته وظیفه و، اتمنه کوکونه هر چا ته ورکوه، هیڅوک بیکار نه و.
نن د 1950 کال د سر اوومه د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د حکومت د نسکوریدو 45مه کلیزه ده. د نن 45 کال وړاندې د 1950 کال د سر په اوومه سهار وختي کابل ښار پوځي بڼه غوړه کړه. د راپورونو له مخې لومړی مرمۍ د ورځې په 11 بجو د دفاع وزارت په ودانۍ ولګېده او د ارګ او د قول اردو ترمنځ اړیکې پرې کړې. وروسته کودتا چیانو د هوایي ځواکونو قومندانې د کابل هوایی ډګر او د مخابراتو وزارتونه ونیول. د سار اوومه د ماښام اووه بجې وې چې ارګ ځانګړي وسلوالو ځواکونو مقامت کوو. داود خان لا ژوندی و چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ چې نادر خان د واکمنۍ وروستۍ څلۍ ونړېده. د خلک ډیموکرات ګوند مخکښ غړی او د وسلوال پوځ زرهي دارو قواو جګړن اسلام وطنجار د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې وویل: د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ وایي پر داود خان له کودتا وروسته پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل لامل شو چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې شي او تر اوسه اغیزې پر ځای پاتې دي. د وویل
د شوروي اتحاد پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ، یو نیم میلیون افغانان شهید او مایوب شول. موږ وینو چې د 45 کال وروسته هم د همدې ورځې پایله دوام لري. په افغانستان کې فقر او بېوزلي ډېره شوې، د خلکو اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی.
د سور د اووم له کودتا وروسته چې د خلک ډیموکرات ګوند پکې واک ته ورسید او سردار داود خان جمهوریت اعلان کړ، پر افغانستان د شوروي اتحاد پوځي يرغل ته زمينه برابره شوه. د پخواني شوروي د پوځونو لراته ګروسته افغانانو د دغه پوز پر ضد وسلوال پاتون وکړ او بل اخر د 1958 کال د لیندې په شپږشتمه شوروي ځواکونه افغانستان ووتل او مجاهدینو هم د 1911 کال د سور په اتمه د ډاکټر نجيب الله حکومت په نسکريدو سره خپل بریا اعلان کړه. د سیاسي مسایلو کارپو داود مایار وای هغه حکومتونه چې د کودتا او انقلاب لاله واک ته رسیدلي مثبته پایله نه لري. ښاغلی مایار ازادي رادیو ته وویل:
انقلاب افتسار یک روز سیا در تاریخ افغانستان است.
د اووم د سول انقلاب د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده او دا څو لسیزې بحران او ستونزې د سول د اووم د انقلاب اصلي عامل دي. د انقلاب له لارې د قدرتونو انتقال منفي پایلې لري، ځکه انقلابي سیاستونه چې په افغانستان یا هم په بل هیواد کې مثبتې پایلې نه لري.
سیاست انقلابي نتایج مثبت نداشته.
افغان کارپوهان ټینګار کوي چې وخت د رسیدو تر ټولو خلاره او قانوني لاره ټاکنو تر سره کول دي چې د خلکو له ارادې سره سم وي او همدا په هیواد کې د نظامونو د دوام لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو ورو د خبرونې د راپورونو د پای برخې ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخوستن نه نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام آزادۍ او اوریدونکو ستاسو خپل پروګرام نشر ته چمتو دی. تر هغه پروګرام وړاندې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز وغږیږي، او د طالبانو له حکومت به وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې ده رایې ته هم وړاندې شي د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوې، او یوه کاپي روټرز اژانس ترلاسه کړې ده. د کندهار کابل په لوی لار د کندهار په دامان ولسوالۍ کې نن سهار د 1400 ډوله موټر بس د چپکېدو له کبله شپږ تنه مړه شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. په سوران کې د درې ورځنی نازک اوربند د پای ساعتونو ته له نږدې کېدو سره سم پلازمینه خرطوم او درفور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پوز نن پنجشنبه د ملیشیاو پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې وی سیمه ییز محکمې د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه د تړلو غوښتنه تایید کړه. د غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي راډیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره سره لری نه کړه، او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسی پوځي وژل شوې دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار میلیتپول کې امنیت قومندان الکساندر مشچینکو نن سهار په یو 14 کې ووژل شو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی غواړو. هیله د ستاسو روغ او جوړ یاست. تاسو له دې راډیونه موږ ډیر خوشاله یو.
غزنی ولایت ګلان ولسوالی خبر درته کوم. د مرستو انجینران و داسې دي نو ډېرو د غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کتون د کارتون د وایستو د بعض خلک چې ته وایي کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي هغه هم دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. تکتر لري، موټرې لري، پسونه لري، او ته مرستې رسېږي بعض خلکو ته نه رسېږي.
می ګلاف خان اکمل د پکتیکا ولایت واز خاولس والد پته نه کیږي وسیدم کین یو وخت می تایته د سیده غدی شبکو مبارک مسجان وک نو خیر وسغه من شرکړي و خدای مو وسط خدای خوشاله ده. دا غدی مو یو ستون زسته به خي او رات ستون زده کدی ولا سوم ستون زده د مجاهدینو لپاره هم ستون زده سره دی ولا سوالې دی هیڅ ډول شبکه دلته شتون نه لري. نو دغه مبارک ما یو مسجان ته وک هم شرکړي و بس کور مو ودانسه دا میسجم نشر کړي. دغه به د تاسې یو کومک وي له موږ سره چې دا مسؤول د موږ غږوار وي او دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. دا بالکل غټ ستونزه.
السلام علیکم، جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ د ازادي کارکونکو ته دا زما هیله ده چې زموږ د هلمند د ولایت د باران د ولسوالۍ خدي ډېرې کمزورې دوې دانې را وړې دي. نو موږ نشو کولای چې دا تماس ګیر کو بالا یا شاګی ته خو جاده دغه ته خو جاده د خدی ډیر کمزور مردا لوړ پړ چارواکو ته دغه هیله ده چې دی خواته خدی راوړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د بادغیس ولایت د غرمشت ولسوالۍ د توتکی د کلی یم. زموږ دغه د بادغیس پاریا تر مابین سړک دی چې په هر هفته کې خامخه چې یو لنډ کوزر چپکیږي پر یوه لاره باندې ډېر غټ غټ کوتلونه لري، او هر ورځ لاسماتې سرماتې خو په دې سړک خامخاسته مړې راځي. غورماچ ولسوالۍ ته په اوته کې خامخا یو لنډ کوزر چپکیږي، یا یو مړی بشکې وي، یا دوه وي، یا درې وي، او دغه معلومات چې هیچ چاته هم نه رسېږي. مړی راسی و غورماچ ولسوالۍ ته، مړی راسی د مرغا ولسوالۍ ته، غادس ولسوالۍ ته، دغه ولسوالۍ ته راځي، او نه نشر کېږي په یو تلیفون کې، نه په یو رادو کې، نه په هیڅ خوا کې. دغه لوړو چارواکو څخه، د لوړو مشرانو طالبانو څخه زموږ دا هیله ده چې یو پام وکړي. ودې سړک ته دا خو بیخي د افغانستان خودی، د خلکو خود د افغانستان دی، باید چې یو غم یې وخوړسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم د معمول په څیر اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو پیغامونه راته پریښي دي. په پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تک په نیت هلته دیره دي. هلته له یو افغان ژورنالیست سره مرکه هم درو، خو په سر کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکوونکو، السلامونه کې هیله وایم. هله وای یا يم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه مې پیغام داده چې د میګ زویتا ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزلې زپلې کړی نه وي. هغه ز تشکیم موسسر غلې وي، هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارات نصر نام دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی بیا بیا په خ ترتیب سره خپل کور اجرا کو. داسنا چې کوم کس واسطه ور جوړ کو بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې غری وی مشته چې کوم کری نه جوړ ور کر وی تل دی. هغه زنه ته درې سو ډالر کې چوک چوا سي تعالی ریا چوک چوا استانه ریا ته و سو ډالر ور کوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار په هنتون د انجینری په هنځه یو تن محصل. زموږ مشکل دا غدا چې زموږ په هنتون کې نوې استادان به تجربه استادان ټاکل شوی دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملان وروران دي، ځینې د ملان خوريونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 55 55 55 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو، سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي، د هغو مخانې ور تور کړي، ګرځي الی ده، او حتی د چرګانو دوکانونو ته سې وګوري، د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ور خراب کړي چې یعنې دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیل کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري، شپې مالونه باندې خوري، فصلونه غنم او باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده، غری شپه ته اخیسته، اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دی پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي، د داخلګو نو مرسته نه ورکي. کارټونه ورسره دي، هغه نور ته نور کارټونه ورکړي، ژړ کارټونه دغه سره دي. دا خلک چې د سپین کارټونه ورسره دي، د ټول خوار او غریب مسكين عالم و، نو دوی راولار 16 کارټونه ورته واړه ولا په غو کې بډایان ور رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړل نو د سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه د هله او د غشتنه ده چې بیرته د خلکو ته مؤسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه بیرته قبول کړي. والسلام.
سلام علیکم، زما زادی راځي ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په لمن د نزاد پولیسوالۍ کې وبسره لښتوي دي، باید داسې وبو چې کله د شرکت به خدمت.
سلامونه نیک هلی احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کئ. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي کله یو څه سودا شوي او کله نه. نو داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترمو، زه د غزنی ولایت ناویر وساری شاعر مزمل بدری غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوم چې د مو پور سالی کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو له تاسو څخه دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. الام وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو اورېدونکو کارکونکو سلامونه. د هلمند ولایت څخه او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې د تېر حکومت مایبین دی وروره، دغه ته یا په تېر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي، او هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیان کې نشته کړي دي، یا کارتونه ور بند کړي او وختي چې کارتونه درلوله، او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شزر افغانۍ ورکول کېږي، شاید نه پرېږدي د طالب مایب هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي، نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دي نه کوي، باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو دا د دوی اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه د دوی راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
سلام علیکم. سلامونه ویل کرامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی د کوکنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړې، یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمی دی، دواړه پلار او زوی دی. یو افسر لګېدلی و الله دې وبخښي، او بل په ادامه لګېدلی و. نو بس دغه سیالات یې وروره، بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولیان یي که نه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته، چا سره هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولاکه سپینې اوبه مو ته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم، عین هغه تصویر مهینې یعنې داسې چې د الله رضای ماله ده څوک شی راکړه، زه خو معذوره یم که نه، عین هغه تصویر مهینې هغه ده، ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ، زه ورشمه چې ماله یې راکړه، نه داسې رښتیا الله رضا د پاره وي، هېڅ شی هم ولاکه څوک چاله ورکه نه.
السلام علیکم ازادی راډیو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ نوې اړیکه نیولې ده. دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلي دي، دغه قسم طالبانو په برنامه کې وویشتل، دلته تقریبا درې نفره مړې دي او ټول بلکې وګړي دي، او طالبان هلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګناه خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. زما له لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد ته کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې، نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او له لوړپورو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام.
زما د دروځي تقریبا شل ورځې 15 ورځې د مخه ماته د واتس اپ د کمپنۍ څخه میسج راغی ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده 15 لکه غنی چې دی هغه ستا پر شماره باندې ختلې لاتری ده نو بیا ماته یو میسج هم راستولی و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ څخه دی یو بل عکس هم ورسره رسول هغه هم زه تاسو ته درواستوم نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړي چې زما ته خو یې دعاکار راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي او زما سره کوم څه همکاري وکړه زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي زه به تاسو ته هغه شانګر درواستوم چې دوی ماته راستولي دي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حجامې پرتنې زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړې کتاباتونه ډېره مننه امنیت د مخکې تیر جمهوریت په څیر هیڅ هم نشته جګړه او هغه سه خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دی خوراکي ځکه 100% کې 50% خلک بې وزله دي د خوراکي توکو وړو سامان دغه نه لري نو حیران بنسټ نه مو هیله ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري او وسلام
سلامونه او نیکې له مو ومنې نوم ګلاب د پکتیکا ولایت واز خاورس والی د پټنې د کلو اوسیدونکو يم نو زما د ازادي راډیو لک کارکونکو چې خداغه یو وختنه ده چې دا د مو ګل سوالي وکیل ک واز خو اتر وی ور مو می خوشامن دی له د ول سوالي وکیت سره کوم مخابراتي شبکې شتون نه لري بهر حال ډیر ستړي مونږ کړی دی وزارتو ته کلی پیشنهادونه هم ولیدې په وار وار کوم چې په پکتیکا کې د موږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دی هم ډېر کوشش را سره کړی دی د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي وسلام دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره نو په دې باره کې مو خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم په دوه وارې تللی یم دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په د وزارت ته ورغلم سیکرتر د بلال صاحب په نامه و له دې سره م خپله راسنه ورسره ولیدو پیشنهاد مو ورکو خبرې مو سره وکړې نو دغه د انتنانو په باره کې دغه څلور 15 ولسوالۍ ډېر سخت ضرورت لري لکه دې له خوشامن وازې خاطر وې ورمومۍ د سرحدي ولسوالۍ دي نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو شکایت مهم نه ده بلکې خپل حکم د سرای کې
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت واز خو لسوالینه تاسو ته د پیغام پرې د موروره د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو ډېر مننه ورڅخه کوو چې د موږ پیغامونه خبروي او د موږ आवाज ته انعکاس ورکوي او تر مسولینو پورې رسوي نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه داسې دغه مخابراتي شبکې د واز خو تروي او د اول ممی ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعال سي وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشټوالي څخه نو دلته څو واري را ټیمونه راغلي دي د سروي ټیمونه راغلي دي سروي کړي د حکومته اسپانه تر سل زیات وادي سوي د حکومته اسپانه سي تر اوسه پورې کوم عملی اقدام نه کړی نو د موږ غوښتنه ده چې باید عملی کار وسی او مخابراتي انټنونه فعال سي والسلام د پیغام د نشریدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین اللہ زہیر ہلمند ریل خانشین وسلی خبر کوم زموږ خواته شان ګراند یو خبر سانه ده دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته چې د پمبا مې سګرانی کې دا شان ګراند پمبا ځان ده
السلام علیکم د ازادي رادو کارکونکو اوریدونکو ټول ته د مو سلامونه یې اختر تیارین نو مرڅوی نه سو دا ګرانی و ګوره چې شخص تل کیژن وروره ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کوړ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ټولو مسلمانانو عبادتونه، صدقې، نفلونه او خیراتونه کې قبول شي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مو ورکوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېر مبارکه میاشت ده، خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه، خو خلری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز بخیر آزادی ریڈیو رکھا کروں سے جہان مننا سلام و ٹول افغان رونا تکوما زما دا نظر دی چه دا اسکولون دی لسی پا ملکی دی جنجال نجوری دا دیر یه ترتیب کار دی چه بل ملک خلق پا مشکی گردی و اسکولون دی لسی و های دا و دوری دا نو دا اسکولون دی باید دی لسی دا.
بلی، السلام علیکم. د ازادي ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخې رحم الله امیری هم د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ څخه ولا شوشکل. بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري. والله جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو، باید پر دا دوکانو باندې پر دا دغه باندې نرخو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیف دی، توان د شي نه لري چې واخلي، توان د اخیستو نشته ورسره، خو ورسره کاروبار نشته، زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې که د زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو اوریدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او هر څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او هغه ستونزې او ننګونې چې تاسو یاد کړې هغې ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې دیر دي. په دې ډله کې د ژورنالستانو ستونزې هم د پام وړ دي. دا چې افغان خبریالان په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې کومې ستونزې ګالي، په همدې اړه مې د خبریال هدایت الله احدی نظر پوښتلی.
ټولنیزې ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده. تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیه اخیستې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوې وتلې. هغه کیسونه کیم ځینې وخت اجازه نه وسی، دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویره ورسره نو نه دی وتلی. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو، دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې درلود هغه یې هم خوړلي، نو اوس دلته بي وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ وباتي لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه پسیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو له خوان هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلې دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلې نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل ډبول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کیسه وو. دا رښتیا هم لامدې ګواښ سره مخ وو، هغه کیسه په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، لاغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث د دغه هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغه لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي؟
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوی و. دا د یو ایم دفتر لخوا که چیرې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ موږ ته معلومات راکړئ، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي د هغه معلومات راکړئ، او که ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی هغه را تازه کړئ. داسې یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د هغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالي له وجې لږ سلو ده، تاسو حوصله وکئ، نور څرک نه لګیږي. خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره له دې شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوی یو، آیا په راتلونکي کې مثلا موږ امریکا ته یا نورو هیوادونو ته باسي او کنه.
په اسلام آباد کې خبریال هدایت الله احدی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.